څلور بجشوي د اسدي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي ورساسو کور بیم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر خبري ستونزمنی شوي دي. څه مشکلات رامنځته شوي دي تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودی نوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ایران ژمنه کړې چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلان شوی یادغونډه لغوه شوې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. بشپړ خبرونه. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد او دغلته د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکی پلاوی چې مشري یې د انرژي وزارت مرستیال همایون حایری کوله کړې ده. دغه پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي او د همکارۍ به لا پسې پیاوړې کړي. ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی. کله چې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې دواړو هیوادونو وپتیله چې د دغسې پیښو د تکرار د مخنیوي او د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره به یو سند لاسلیک کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د څلرویشتم تلین پلان شوې یادغونډه لغوه شوې ده. هیله نجیب الله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه یادغونډه چې پلان شوې وه ځنډېدلې ده. خدای نه دی ویلي چې د څه دلایلو له مخې ټاکل شوې وه. دغه یادغونډه په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله د ګوند د غړو او یو شمېر خواخوږو لخوا ولمانځل شي. راپورونو له مخې پلان دا و چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم دې غونډې ته ورشي. پرون یو شمېر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې یادغونډې سره مخالفت وښود. ډاکټر نجیب الله د 1415 لمریز کال د تلې په 15 نیټه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم ووژل شو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعی او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو اوو کلونو کې ښې ځلیدلې دي. پرون د دغې لیګ د نهم پړاو په لومړنۍ لوبه کې طوفان هریرود او باسین څپې لوبډلې مخامخ شوې چې هریرود 1-0 په وړاندې سیالې لوبډلې ته ماته ورکړه. سږ کال دغه سیالۍ داسې مهال پیل شوې چې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره هم شته، خو د فوټبال مسؤول وایي دوی نندارچیانو ته د ماسک بندولو او ټولنیز واټن امکانات برابر کړي دي. بلخوا د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه. د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د استرالیا د کرکټ اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې و چې دغه ټیسټ لوبه په راتلونکي نومبر میاشت کې وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې دغلته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو او د روان میاشتې په پیل کې پرې دا حکم عملي شو. د افکاری په اعدام او یو شمېر نورو ورته پیښو کې ښکېل یو شمېر نور ایرانی قاضیان او یو شمېر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پر دغو خلکو او بنسټونو ځکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو، سوله ییزو غونډو او راټولېدنو پر مهال یې خلک بېرحمانه شکنجه کړي او نیولې دي. د غیګنیونې اتل نوید افکاری له اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم وو. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژنده وسلوالو ډزې وکړې چې دوی یې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د موکل په نوم د ده کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راووزي ډزې پرې کړې دي. بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکاره ملاتړی و او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله. نوموړی به په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیونونو کې هم را څرګندېده. د کشمیر په جګړه کې لسګونه زره ملکیان اروپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوي دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخښنه غوښته ده. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کب پالنې د وزارت دغه و څلوېښت کلان کارکوونکی د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی. سیول د شمالي کوریا دغه کار غندلی او بېرحمانه عمل یې بللی دی. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا مشر پر دې ناببرې او خواشینوونکې پېښې خفګان څرګند کړی. د جنوبي کوریا دغه پوځي چارواکي د دواړو کوریاګانو ګډې پولې ته په لس کیلومترۍ واټن کې پر ګزمې بوخت وو چې لاده راکه شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ویل کیږي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز عمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې لخپل غشتنو نه پښه کیږي. د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا نو واقع سیاسي معنا ورده او دا تر ډېره حده پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې هدیرې ته ورولو.
دا توانی ورونه دي دا پولیس کې جنگي دا په طالبان کې جنگي دي
توانی ولاري وره یې دي درې کوم په سیمه په سیمه کې باندې جلی پیدا شول.
په خوست کې ځوانان وایي چې د دې ولایت نفوس نشته یو نیم برابر کم ثبت شوی.
د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیره نه وشي لاغې وروسته د مکتباغي باندې سهم راکړل شي.
په هلمند کې مو خبريال د جوارو پټیو ته ورخلي.
تاریخ ارزان په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري ودا شنه خو نس بیا نه د تر تاریخ مشته ګټه کړي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي د افغانستان مرکچی پلاو تماس ډالو ترمنس یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنس د شوی هوکړې پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي بیا هیلمندي شي چې ډیر ژر به دواړه لوري د طرز العمل او کاري اصولو پر سر هوکړې ته ورسی شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو نویت به افغانان خپله ټاکي. په دې اړه نور له اجمل ان څخه اورو چې په سټډیو کې راسره دی. انسب تاسو معلومات شي
له قطر نه ورکل شوي رپورټونه دا څرګندېږي چې دغلته د افغان دولت او طالبانو د تماس ټلو ترمنځ پر طرز العمل باسونه ستونزمنو پړاوونو ته رسیدلی. دوی هغه مسایلې چې اسانه وي دواړو لورو ته په لومړنیو ورځو کې چټک چټک پرې توافق وکړ او اوس داسې ښکاري چې هغه مسایلو ته رسیدلی دي چې هغه جنجالي مسایل دي او وربندې باسونه دواړه لوري بیلابیل نظرونه لري او بیلابیل فکرونه لري. په افغانستان کې خصوصي تلویزیون تلونی اوس چې په قطر کې خبريال لري د مذاکراتي پلاوي دی یو غړي اتاولا لودین لخلي ویلي چې طالبان فکر کوي د افغان دولت پلاوي به په دې وړو خبرو کې بوختو ساتي چې د خغل لودین په وینا بل اخر به تنگ شي او بیرته به ستون شي. خو لودین ټینګار کړی چې دوی به په دوحه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکشي پلاوي یو بل غړي حافظ منصور هم ویلي چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی. خو د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي لړیو ته یو ساعت مخکې په دا ډول خبرو کې او دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف موجودیت د پروسی وادي برخه وبل دی ویل چې مرکزی پلاوی د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د طرز العمل او کاري اصولو ټاکلو ته نږدې شوی دی. قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي لړیو ته بیا وویل چې د مرکچی پلاوی پلاو ترمنځ د محل باسونه یو اساسي ټکی دا دی چې طالبان غواړي راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ د ترسره شوي هوکړې په بنسټ باندې ترسره شي. خو د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي لړیو ته د طالبانو دا غوښتنه تایید کړې ده. خو ویلي دي چې افغان دولت بیا غواړي چې د دې ترڅنګ د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک چې د سولې د خبرو د پیل سپارښتنه وکړه هغه هم د خبرو د بنسټ په توګه وکارول شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې پرون وویل چې د طالبانو او حکومتي مرکچي پلاو تر اوسه پورې په 13 مواردو هوکړه کړې او د یاشلو باندې ده هم دا تایید کړله چې دوه مسایل پکې اختلافي مسایل دي چې یو دا چې آیا د امریکا سره او طالبانو ترمنځ هوکړه یا توافق یا تړون د دغه خبرو بنسټ شي کنه، او همدارنګه دغه بل مسله یاد کړه چې د ستونزو د راپورته کېدو پر وخت پر مهال د کومو مذهبي اصولو وکارول شي دا یو موضوع ده. خو زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې د نه غواړي په دې اړه داسې څرګندونې داسې خبرې وکړي چې د نظر په سوله کې وګڼل شي. دی وایي چې دا کار د افغانانو دی او افغانان به په خپلو کې په دې ستونزو باندې یو حوالی ته رسیږي که نړیوال ملاتړ یا مرستې ته اړتیا لري. د زلمی خلیلزاد په وینا کولای شي چې وی غواړي چې که اړتیا یې د موږ منځګړیتوب یا نورو ته، نو امریکا او د نورې نړۍ یو شمېر ډیپلوماټان د ده په وینا چمتو دي چې مرسته وکړي.
انصر مننه و امور دل چې طالبان ټینګار کوي چې پریکړه بل امریکا سره د طالبانو د سولې د ترون پر بنسټ مخته سي. البته د طالبانو ځینو سرچینو ویلي دي او دولتي پلاوی په کابل کې په اگست کې د مشورتي لوی جرګې پر پریکړه ټینګار کوي. د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دې ټکیو دواړه لوري موافقه ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقې وړ موضوع ده، صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي د خپل دریز په بل باندې منځ لري د اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو ته د سولې ټولې پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه له مخې دا پروسه مرکزي او په دې معنا د دوی دغه غوښتنې منل کیږي. بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې ونیسي. سیاسی چنه بازی او سیاسی معنا ور دی او دا تر ډیر هدا پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد کې کوم تړون چې شته په اړه څنګه فیصله شي بین افغانستان او ذکرات کوم زو
رحیم صاحب د سویل کې چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پرې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کوم ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفی فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبیعي خبره ده. د افغانستان قوانین چې دي هغه په حنفی فقه باندې عیار دي او همداراز دلته ډېر کې هم په حنفی فقه باندې باور لري. نو د دې په رڼا کې دغه مسله باید دومره کړکیچن شته نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دي په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. که چیرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ په دې بحث ته ځو په دې کې په بعضي مسایلو چې ډېری عبادي مسایل په دې په جزئیاتو کې بحث ده، تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده هلته ځینم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دواړو فقه مرګر چې ځان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو استګم خو اپټیک خبره ده د کل چې یو هوا قوانين د کم ادرس نه سرمنشا اخلي د دې خپل کټوټینا او مسایل مالکی کدا منطق چې یو حقوق دي د دې قانون حقوق څنګه کې چې بری ملک د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو د سکه مذهب اوسېدونکو لرو. نو کدا دې په هغه متره کې د لګکړو بیا دې بر حتی هغه نوري جواب غوونه وسیږي تر کومه چې د لګکې د حقوق باسته هغه په ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جو راي کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي باس لوی ستر سیاسي باس دی نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دومره ډېر فرق دی ولري چاغه کامن د د د دینی مسائل او سیره بدل کی. نو زه نه پېرم کېږي چې په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پر چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
له مشتاق رحیم څخه په مننې روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د جګړې د یو شمیر قربانیانو خپل خپلوان له دولت او طالبانو غواړي چې ژر سوله وکړي. یو شمیر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترینکوټ کې په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا و دیرش کلن خطاط اختر محمد دی. په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي، خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی.
خو مجبور یو، ځکه چې ورته لیکویه چې د طالب د خواسم خلک راغلی دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم ښخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګېد، هغه په طالبانو کې جنګېدی. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دغه دوه مې ورونه دي. موږ ټول کښېنئ پر کور کښېنئ، دغه په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګي، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه ښخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي.
والله ورته ناستم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، نه ده چې چبرته شوسم. سدای و دغه و کله اته کله یولس کاله په دغه حکومت کې تیر کړل، په پولیس کې و دغه زما لالی په داوس وخت کې سوی دي. دا نور چې و دا نور وشول کلو واشه راوړل، چاودنه پر وسه د میند غاړې سره په مین کې وختلو. دواړه شیدان شول سره پر زړه راکیاز کوم، زه چې اندړی مې پټاو سو. ما چې چای بیخی نازو چې ځوانی وې، بیخی پر نازو کو ځوانی و. زما چې چای نه یو کوردار و، دا دوه بیا کور و. زما چې چای بیخی د دوی د لاسه دی غوټه مات.
زرلاشت او فیض الله دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دي لومړی ورباند وکړي. نور دي دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دي هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شئ. په خوست کې شمیر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دې ولایت اټکلیز نفوس یې د موجوده اوسیدونکو تقریبا یو نیم برابر کم حساب کړی دی او لا هم دغه ولایت ته د 1450 کال د نفوس شمیرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کیږي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلئ او د خوست نفوس بیا وشمیرئ. ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمېرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو. دوی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي، هغه به د 6 لکو خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لکه خلک اوسېږو.
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لکه کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لکه ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لکو ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجې ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1458 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
الکترونیکی تذکیر ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ د ټیک نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1458 هجري کال راوروسته پکې د نفوسو شمېرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمېرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمېرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برازیل مشهور جشن د کرونا ویروس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کورونا لپاره واکسین نوي جوړ شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کورونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتهیرا په ریو دی جنیرو کې خبریالانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیموونکي وایي چې له درکه یې ډېر عاید ترلاسه کیږي او ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4,000,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې را په دیخوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 500 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
تاسو ل پیغامونو
حنیم د ننګرهار نه ستونزمنګ دا په دې ولایت کې چې مخکې کالدار رایج وي او هغه باندې سوداګانې کېدې، اوس افغاني رایج دي او په کالدار باندې چې په 100 روپۍ به یو شی کېده نو اوس په 100 افغانۍ نه بلکې په 250 افغانۍ کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګنګوسې داسې روانې دي که چېرې دا ریټونه او بیې برابر نه شي نو دا ټول ولس به بیا هغه کالدارو ته رواج ورکړي او بیا به ملي هویت چې کوم دی هغه به موږ د لاسه ورکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار ولایت څخه خبره کوم، په ولادا معنا یم چې د دواله شکیلو غاړو څخه دغه هیله کوم چې بس ته نو پر دې ته پاک پر دې څنګه وخت مو کوي او نور مو مزلوي نور کلی وي چې ما مزلوي بس ته در په در یو ما دا هیله ده د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما زړه پیغام ورسي. والسلام.
نورستان ولایت و عمل صالحین محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کیما. په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د نورستان ته و عمل صالح کې یعنی په ټول ولسوالۍ په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي، هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز سیدي سره مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډېر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې تنیسته حساب دي. زمن دا واردا شرکت او د اتصالات او شرکت مسولین هم دا اله داشیدات او خپل خدمات نورستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه څنګه چې دی هغه رفه شي او هغه شرکت مسولین ته هغه له تارام دغه تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سبا د کابل په وخت 2 بجې تشناسمن لاندې پروګرام لاسه دی رډو لرو. په دې پروګرام کې د سولې مسله چیرل شوې ده، خو دا یادونه وکړو چې سبا هغه ورځ چې طالبانو د لومړي ځل لپاره کابل ونیو. طالبانو له 1989 تر 2001 کال پورې د افغانستان په یو لویه برخه واک درلود او په 2001 کال کې بیا د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو له لوري دوی له واکه لري شول. نو که چیرته تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي یا د سکایپ له لارې برخه واخلي، د خبرونه په ترڅ کې په ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې پوښتنه وکړي او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظری له ازر ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي، طالبان وایي چې روان مذاکرات په د حنفي فقه مخته بیایو. نو د د په وینا بیا ولې طالبان وایي چې راتلونکي مذاکرات د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې وشي، دا په سوله کې د په وینا سما خبره نه ده. عبدالکبیر سبحانی له هلمند لیکي، خوشاله یو چې له هلمند د جګړې پر ځای د سرات راپور ورکول کیږي. دا ساجر اډو پروانه خبرونه کې وړاندې له هلمند د جوارو د کارپاړه په تفصیل راپور اوریدل شي. حکمت الله حماس له نادلی لیکي، د قطر میلوالو د روزګانی مور فریادونه واوري رحم وکړي. د پورزوګان کې مو د جګړې د قربانیانو راپور مخکې په خبرونه کې واوري. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان نه پر استولې سمس کې لیکلي دي، په قطر کې خبرې سست دي خو په افغانستان کې جګړې تیز دي، جنگ دې نرم شي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د جګړې دواړه خواوې دي روغی جوړی ته مخه کړی. البته بخښنې سره د اس ام اس بشپړ نشو لوستلی ځکه چې حروف یې سم نه دي راخلي. ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي دي خلیلزاد وایي چې د سولي د خبرو د بریا تضمین نشي کېدی او دی وایي چې امریکا باید د دې پروسې د بریا تضمین وکړي. یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط اس ام اسونه راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او که چیرې اوربند اعلان نشي دا خبرې هیڅ معنا نه لري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ام اسونه لولو چې وبخښي ستاسو را رسېدلی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد دا او د غلطه د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکی پلاوی پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وکړه. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د څلورویشتم تلین پلان شوې یادغونډه یې لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې دغه یادغونډه د افغانستان د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شي، خو پرون یو شمېر مذهبي او جهادي ګوندونو په دې اړه سخت غبرګون او مخالفت وښود. د افغانستان د فوټبال غوري لیگ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعیل او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته کته شوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې د غلطه د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسونه نو ویل چې پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخښنه غوښتې. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوېښت کلن کارکوونکی د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅيږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړې خلکو ته سه مثال هغه وسوتې بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولې تي خرڅې ځان خلاصې. دا چې سرخونه جوړ سي د هر دکان د هر باغواله چې مال وسوتل سي سه په موسم سه هر وخت قیمتي سو د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو بیا خده هم د باغواله چره کېږي هم د دولت مسول کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
فارسل یو قیمتر بود، فارسل 400-4.5
تیر کال یې بیل وړه وه. تیر کال یو فارسل په 4.5 کلداری خرڅېدلی خو سږ کال په نوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي، هر شی ش بیا ارزانه دی. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړی کړی وای خلکو به ساتل، چې وای ساتي حتما ګرانیږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپل بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي.
شلدانې سروي خونې امر م ورته واخېست، سروې م وکړله او تودې م ورته وکړله. دا څلور میاشتې کېږي چې مونږ شروع کوو، صفایي شروع کوو. 90% پیسې مونږ ورکولې، 10% دوی ورکولې او د دې سره سره هم دوی ونه شو کړی او طالبانو پرېنښودل. نو مونږ څوک
وسلوال طالبان بیا په دې اړه لڅویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کیدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی ناوې ولسوالۍ ته تللی دا تفصیلي راپور لري.
د لشکرګاه څخه 30 کیلومتره لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړ سي، جوړو ته زمینه برابره سي، چې عواید مو مقصد ډېر سي او د جواري مو نرخ نه ودونه سي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال جوار ډېر کرل سوي دي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چلدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرلی دي؟ له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد وویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونه سي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونه سي دغسې په تور وبوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړوي. تاریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي. اوس خو که دا جواري دا شی نرخ ونه سي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي. دا بیا ډېره لاس راوړه نه لري. حاصلات هم ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالر وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
زه سید محمد نوم یاشم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلي دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم پکار دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تریاکو خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړوي. دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ نو بهره خاص خلکو ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلم وایي تیر کال 10000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 19 کال په پرتله په 19 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,9890 میټریک ټن حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدو ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کړی. خو په نږدې ټولو هغه سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په تیرونی کې موږ ستاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه، خو اکثره یې د سولې په اړه ترلاسه کړی دي. لکه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي، هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي. او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي. مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري. نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم، او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوې څه جواب لري ستاسو دغو غوښتنو ته، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبرې هم در واورم، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو. را سره اوسئ، دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ. ورځو ستاسو پیغامونو ته.
بلې، زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه وایم. زه ډېر خوشحاله شوم چې دین پر مخ د طالبانو د افغان حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي. بې حده خوشحاله شوم کینه تاسو په سایت اورو ته پښتو جامو کې د زړلم و سلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دا پیغام دی د افغانستان سپیر غایب ته، طالبان ته مخصوصا افغانستان ځواکونو ته ملي یو په بله باندې کورونه جنډې خپل لګې سره وکړي. نور خبر دې سره وکړي او موږ اوازې اورو چې وند روان ځکه روان دي چې ځان باندې موږ دا غوښتنه کوله دا ورته چې بل ډول وزنه بس نور یې نور خپل راوړي ډېر کوي. سلام علیکم. السلام
علیکم. زه په پالیسی اله هلمند ولایت مرکز سرګا شهر په تماس کې د کور د سولې خبرې چې د غوته کمی غونډې روانې دي. د سولې په ذکرات پر ټول غوړ باندې دغه زختوم د هلمند ولایت د ټول د سولنې دغه ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسول راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لار نتیجه لو ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د وردګ د ولایت نه خبره کوم. نتیجه کوم چې زما پیغام نشر کوي. د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کړی تاسو غوولای دا د کلی خلک مسلمانان نه دي، انسانان نه دي، پیوی نه دا څه خبره ده؟ دا څه پرې دی نه دي؟ دا څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاریو ته به جنگ وایي؟ خاریو ته وشي چې شتمنۍ پکې دي، حکومت پکې دی، زیر پکې دی، په کلی کې څه شی دي چې کلی کې خلک وزني؟ ملت ولې وزني؟ ملت څه ګناه کړی چې جنگ د کلی ته بل کلی ولې کلی خلک انسانان نه دي؟ د دې وطن نه دي؟ دومره دې په کلي د مشرانو سره چې دا فکر وکړي موږ جنګ کلي وګلوبل سوې ته به سولای کړی ولې په خاریو کې په خاریو کې مرکز د حکومت یې نه څه دې بل نه نيسته په کلي کې څه شته؟
د مونوم افضلی و د وردګو د ولایت اوسیدونکو ما د ایران څخه خبرې کوم. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله او دولتی چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنگ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغه سې طلبات ورکوي.
بلوچستان ولایت و احمد صالحین قریب محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما مسلام اوسه د صلح په اړه ځمان وزر زده چې دا اوږده انتظار او د دې څنګه وروسته چې د مذاکرات پیل شوي ده، نو د افغانستان ملت کې افغان دغه خوشبیني حاصله شوي ده ولې تاسو ته دغه جګړې چې نن د عمل په میدان کې ګورو د جګړې دغه شدت چې نو بیا یو ډول ماحلي په خلکو کې ایجاد شوی ده. زما په نظر باندې دغه موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جهان جریان لري. متاسفانه هغه یو مهل شده او میدان شده جنگ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې د افغانستان کې دغه جګړه توده ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان یو او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کوم چې د خپلې راس په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقۍ او د انسانیت خیرخواهۍ په اساس باندې تاسو خپل دریس چې دی دغه څومره په اړه روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان د دوامدار شرح لپاره پښتنې فرصت چې پیدا شوي ده باید دغه فرصت او دغه مرداه بلاسه ونه کړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. هغه ګویم د کندهار ولایت د فنجواري ولسوالۍ د میچانو سیمې غوړې دي. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې لپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک چې د خیر جوړ افغانستان ته راولي. الله پاک د خیر د اسلامي جوړ افغانستان ته راولي چې ټول مسلمانان پر قرار او پر آرام شي. وسلام.
سلام علیکم. زه چې پتلا خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام د رسول مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. مومن څخه د الله پاک ته چې دا د جنگ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون د ایله د خپل خبرې نشته سره راوندې چې څه غوښتنې سره کمی کړي. حکومت ته هم دا ایله ده چې نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول اللہ ننگرہار پتا آزادی راڈیو تفصیل سلام نامے کی ہلی اڑان کو پس سلام نامے دا پیغام دے کی د سولہ د مذاکرات خبرې کې پایل شو. مونږ د دې کار له ته هر کله وکړو د ځوانانو ته ورونه کې نوې هلی راو ته کېږي. د غوړل د ځوانانو لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. افغانان ډېر خوشاله دي. الله تعالی دې دا خوشحالي خبر بھی اللہ جل شانہ کامیاب کی طرف سے افغانستان کی سطح سری سورہ قائم و دائم کی اور افغانان پہ سگر بان رسول کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. افغانان پختن مابین سر چینی دا دیر مهمه خبره ده او دیر زیاد رول دی دا افغانستان پر سوله بانی او ډیر زیات د خوشحالۍ خبره ده. نو خدای تعالی دې وکړي چې دوی یو مابقه ته سره ورسېږي او په افغانستان کې به وکم سره کم شي. داسې افغانستان غواړو چې ملي یووالی، ورورولي، پرمختګ، سوکالي، ارامي پکې راشي. السلام.
السلام علیکم. د رمضان نوې ولایت چې اکمه د اولسوالۍ څخه یاد رسمې خبره کوم. سلخه خو به وشي، خامخا ویلو وشي، مګر باید سلخه داسې سلخه وشي د افغانستان دا خر سړي په ګټه وي. دا نه چې په افغانستان کې د چا په ګټه وي او یا د افغانستان ته بهر د بل چا په ګټه وي. دا سلخه داسې سلخه نه وشي.
دوستانو ستاسو پیغامونه خو مو اوریدل. نور ورته پیغامونه هم لرو خو د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او موږ وکولای شو چې نور ستونزې او نور مشکلات هم راوخلو په همدې خبرونه کې. نو غواړم چې په دې ځای کې د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هغه خبرې درواورم چې لازادي رادیو سره کړی دی او د اوربان په اړه دوی داسې نظر لري.
نو دا خو زموږ هم هیله ده او اراده وکړو چې دغه مشکلات په خیر سره زر حل شي. البته باید دا په فکر کې په نظر کې ونیسو چې دا خو تقریبا نری څلوېښتو کلونو یو ستونزې دي یا بیا خصوصا درې شلو کلو چې کومې دي. د دې ټولو حل کول په یو ورځ دوه ورځو درې ورځو کې یعنی فکر نه کوم چې یعنې موږ باید هیله ونه لرو. د ستونزو هوارۍ وخت غواړي او د بحث مناقشه غواړي. البته چې دا موږ دلته راغلي یو او د لمس په سر باندې دغه ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې کوو. نو دا انشاءالله ټول ته یو ښه زیری دی او یو هیله مندي ټولو ته ورکوي. خو بیا هم ستونزې په رامنځته کېږي ځکه چې دا وخت جنجالونه شوي دي، د حل کول دا نو وخت غواړي.
یو بله مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې دي، بل خوا په ټول افغانستان کې د جګړو ډګرونه تر بل هر وخت تاوده دي، او هم د جګړې دواړې خواوې وژل کېږي او هم عام خلک قرباني ورکوي. نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټولې نړۍ هیله او غوښتنه دا ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم، د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسو او د حکومت ترمنځ خبرو کې څه تیریږي، څه اخلي، څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زمونږ اراده او هوډ دا دی چې دغه لکه مخکې چې ما وویل چې تقریبا څلوېښتو کلونو دغه جنجال دی، دا په یوه ورځ دوه ورځو کې نه حل کېږي. دا به د دې لپاره نهایي حل رالټول او هر څېړل یې تر څو داسې یو حالت راشي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس د ارامۍ احساس وکړي او یو اسلامي نظام وي او هلته خلک دغه په سیوري کې د خپلو هیلو، د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې یو حالت نو دا وخت غواړي.
بلې، دا خبره خو سمه ده،
وخت اړتیا لري.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي، مګر آیا فکر کوي چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغېز ونه لري؟ هل دا چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ په ورځ کمیږي؟
په دې اړه کوم ګورو مونږ د امریکانو، د امریکا متحده سره چې کوم مذاکرات لودل باندې یو کال نه زیات وخت وشولو، نو په دا ټول جریان کې هم جګړې روانې وي او هم د مصر سره باندې بحثونه روان وي. یو توافق سره ورسېدل چې هلته بیا جګړې هم ډېر ورسره کمې شولې. تاسو به سامان احساسوئ چې په مخکې تر پروسه کال او تر هغه وړاندې زمونږ عملیات چې کوم په ډېر لوړه کچه باندې وو. په هغه وختونو کې مونږ په لویو ښارونو باندې زمونږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او د ولایتو په مرکزي برابر عملیات کېدل دغسې ولسوالیو باندې. اوس تقریبا دغه عملیات چې دي ما چې یاد کړم مشخصا دغه تقریبا د صفر په حالت کې دي. خپله عملا دا د ټولو احساسوي چې جګړه راکمه شوې ده او موږ اوس هم لګیا یو د دې لپاره چې دا قرار کرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ورسېږو چې هلته بیا ستونزې نه وي مشره سره حل شوي وي.
مګر ګورې، موږ هره ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې مثلا موږ د کندوز، د پروزګان کې، د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو. یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن 23 کسان په یوه جګړه کې وژل شوي دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر ده؟
ما د مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي، هغه استشهادي عملیاتي، هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي. ما دا وښودل که تاسو فکر وي موج دغه عملیاتو صفر ته دي، دغه مشخص څو نو عملیاتي دي. نور خو جګړه روانه ده، هغه په دې شک نشته چې جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې، بلکې دغه جګړه موږ تپل شوې ده. د بهر نه د خارجیانو دغه هېواد یې اشغال کړل، بمبارونه کول، تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو. نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي هم د دغه اشغال نتیجه ده. موږ غواړو چې دغه مشکل ټول سره حل کړو. او یو ځل بیا وایم چې مشخصه ما دا څو عملیات کړل چې دغه په صفر کې او دا واقعیت هم دغسې دی. البته نوره جګړه خو نو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کېږي. تاسو وګورې څه وخت څو روان دي، په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول، په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول. نو د بمبار خو موږ نه کوو، مطلب دا مانه چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوي.
ګورې، موږ یو رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو. موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسوو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینۍ لار ده چې دغه فضا سمولی سي او خبرې لا اسانه کولی سي. موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده. تاسو هم ورته خبرې کوئ، نو بالاخره دې ته د خلکو دغې غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب ووایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړئ، مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي؟ یعنی اوربند یو ښه لار نه ده؟
یو خو دا ده چې موږ آنی حل غواړو، موقت حل غواړو. نو هغه زمونږ نه د ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هېواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولی شي. مونږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي، سبا ته بېرته بیا شروع شي. نه، مونږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه د کوم چې د جګړې عوامل دي، جګړې اسباب دي، دا ټول د یو مخې لرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې مو روانه کړې. اوس هم چې کومه جګړه مونږ روانه کړې ده، زمونږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجیان راغلي وو، وطن اشغال کړی وو، شول اوس هم شته دي او د جګړه روانه ده. بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي. دا ټول داسې حالت دی چې مونږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. او ما اوس چې کوم د سر باندې ناست یو، زمونږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوسم استاسی نور پیغامونه را اخلو شي تاسې د تیرونی پترت کې ازادي رادیو تراسته ولیدې.
السلام علیکم، زه په پل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه د شهر په تماس یم. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت دغه پیغام لرم چې زموږ په هلمند ولایت کې فساد زیات شوی دی، جنایي جرمونه زیات شوی دي. هر ورځ په ښار کې فساد رامنځته کیږي، په ښار کې له یو بل څخه موټرسایکل په زور اخیستل کیږي، او په امنیت په ګڼ افغانګونو ځایونو کې یو له بل څخه موټرونه په زور اخیستل کیږي او موټرونه غلا کیږي. له ګڼ شمېر ځوانانو څخه چې پر لارې باندې روان وي د غوښ څخه ټلیفون حمله کیږي. نو په ښار کې چینایي جرمونه زیات شوي دي، په ښار کې فساد زیات شوی دی. زموږ د افغانستان پر دولت باندې دا غږ دی چې په هلمند کې د فساد مخه ونیسي.
اوریدونکو کارکوونکو ته نیکې احترامات وړاندې کوو. کشر خبرې کوم گوشتی ولسوالانه، دلته تصور ډیر شوی دی د کابل په خاریا کې د دې مخنیوي دی او کې د دې مخنیوي او کې دا خنورم ضرر کوي. سلام ورسې.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالچین ولسوالۍ د ټکنالوژي کینې ولدي تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بیا کول او دې سلام باید د سلام مزمه درخواست تقاضه او څنګه پیشنهاد د پاکستان او افغانستان دواړو ته چې د غزلتور خان د سیګې تقریبا لږ څه مثال برابرې دي. دا جیز بنشلې د ورس ورس د نیلات را سختي د ورس ورس باندې تاسو خپل خپل ځا پکې دي خپل ځا پکې دي تاسو راته نه هغه دي کله راځي چې موږ خپل ځا پکې زمو د افغانستان په کې د پاکستان په کې دا زمو د درخواست چې د غلار نه دخلاص کې په دې باندې کار کوي. په ځای د پاسپورت په ځای د تا په ځای د تسکینه نه دا کار کوي. چې اساس یې چې په خو په تر څو چې دا د سختې څنګه چې لارې د دې څنګه یې موږ باندې څنګه چې خلک یې هغه نه نه په تاسو کې خواله ورسورز باندې زه پکې دي.
بله السلام علیکم، سید خالد ما لوګر ولایت خروار ولسوالۍ نه سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زما پیغام دا ده عموما دلته کوم مشکل چې دی هغه د مخابراتي شبکو دی، نو ټول خروار ولسوالۍ کې یو مخابراتي پایه نشته. یو سلام دغه ملته یو محدود ځای کې فعاله ده، کله کار کوي او کله نه کوي. نو دا یو غټه ستونزه ده د منطقې د ولس نفر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکه وجود نه لري. دا شکایتونه مو شاید مخکې څه شوي خو کوم چارواکو غوږ نه فکرولی، نو خدای دې وکړي چې موږ پیغام ته غوږ ونیسي او ورته ورسیږي او یو څه کار پرې وشي. نو دلته ډېر ولس پروت ده، مشکلات دي، اطراف ته مریضان دي، تکلیفونه زیات دي. نو دا یو غټ مشکل دی، نور وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه. خدای دې شروع او جوړ نه یاست. زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیم. نو موږ دغه شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب یتیمې نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني، نه څوک ورکوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسیږي. د مرسته کله خوار غریب د ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده، او کله ملکان لپاره یې ملکان دي، خو د ستړو مسکینانو خلکو خو مسکینان دي وخوري. نو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځونې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي که نه یې نور راوړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور ازادي راډیو ته دا پیغام هلمند ولایت زرنګ ولې دی ورور دلته دمر د شیدان مللونو په سی دل تار وخت دغل ور ازغل شو زری او د شنسر دی اجتماع دی دلته دا تا والا کې یو پلا ورته په میدان کې راځي او په کوم میاشي راځي. کدا وزیر موږ غاوړې کوالیز موږ غاوړې دی او چې موږ غاوړې د موږ څخه دې څخه وکی ور دي. دا موږ خلک ټول دلته تا والا کې دی ولا کورونا د مو سفر خپل د خدای والی او د رئیس خپل راپور دی کبل د خنه راپور دی کورونا ولا کورې زموږ موږ غاوړې د موږ دې او د موږ شیدان حقوق دی راته د موږ د مادلینو حقوق دی راته اله دا چې د موږ حق نه شي.
بله السلام علیکم، خان وزیر نو میژم د بادغیس ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ څخه. ورور په دې ولسوالۍ کې خوراکي شیان لکه غوړي او ورجې او دا شرمیان بېخي سره ګران شوي دي. ورور خاص ځای دولت هم اوس وجود لارې هم سره خرابې دي. که دولت زموږ ولسوالۍ ته توجه پاملرنه وکړي چې زموږ د دغه د اولړو مامورینو و دغه ته ورسېږي چې د سړک پوخ سیا دغه سي بس ډېره مهرباني به مو وي.
مننه کوم دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. ستاسو پیغامونه نور هم سته، خو د خبرونې وخت پای ته ورسېدی. هغه به په نورو خبرونو کې بیا په ګډه سره واورو. د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته کوي. او تاسو هم تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.